په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالند او زمانور همکاران مو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وویل چې له افغان پوځیانو سره به د دوی همکاري هیڅکله ونه ځنډیږي. د انتخاباتو په اړه ځینې رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغان ځواکونو سره به مرستو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره عربي متحد اماراتو ته واستوو، او د اروپایي شورا پارلمان روسیه په دې شورا کې لرای ورکولو منع کړه. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان ځواکونو سره د همکارۍ د دوام په برخه کې یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړ. جنرال جوزف ډانفورد نن په کابل کې د 111 فرقې څخه د لیدلو پر مهال وویل افغان ځواکونه دا وس لري چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي، او دا خبره د انتخاباتو په ورځ ثابته شوه. زموږ اړیکې د وخت له تیرېدو سره تغیر کوي. د وخت له تیرېدو سره زموږ د ځواکونو شمیر کمیږي، خو له افغان ځواکونو سره زموږ د همکاریو شمنه نه بدلیږي. کلونه وشول چې د افغان ځواکونو د پرمختګ شاهدان یو. د انتخاباتو په ورځ د امنیت تامینول هغه څه وو چې افغانانو یې هیله لرله. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د افغانستان دښمنان مایوسه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ همشغي موجوده ده، خو په کونړ او پکتیکا کې د دغو طالبانو ترمنځ د جګړې پیښې دوی ته نه ویوي. د دې ریاست ویان لطف الله مشال تایید کړه چې څو ورځې وړاندې په کونړ او پکتیکا کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا شل طالبان وژل شوي دي. مشال نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې دوی د دغو دوو پیښو هرکلی کوي، او له افغان طالبانو غواړي چې افغانستان ته د بهرنیو مخالفانو د راتګ مخه ونیسي. واقعا چې د کرشې د دواړو غاړو د مخالفانو ترمنځ نږدې همغږي موجوده ده. دوی یو له بل سره همکاري کوي ځکه چې بادار یو دی او لوی سرچینې غوبت شي. موږ افغاني طالبان هڅو چې تنها افغان پاتې شي، او دا غو بهرنیو په وړاندې وجنګیږي چې موږ په هیواد کې ویني تویبي. طالبانو په پکتیکا کې له پاکستاني طالبانو سره د جګړې راپورونه رد کړي دي. د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په متحده عربي اماراتو کې د دې شورا او یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
د سولې د عالي شورا یو هیئت او هغه طالبان چې د ملا محمد عمر په خواوشا کې دي، د هغوی نه غوښتنه وکړي چې د سولې د خبرو سره هغوی هم خپله ملګرتیا وښيي او په دې جریان کې داخل شي.
د سولې علي شورا چارواکي په متحد عربي اماراتو کې دی. د اغا جان معتصم په مشرۍ د یو شمېر پخوانیو طالبانو سره د سولې په اړه خبري وکړي. د دې خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د اروپایي شورا پارلمان روسیه په دې شورا کې د رای ورکولو له حق منع کړه. دغه پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې 125 کسانو تایید کړه او 20 کسانو یې مخالفت وکړ. 22 نور هم ممتنع رای وکارولې. ماسکو په بوس د اروپایي شورا د پارلمان په غونډو کې دروان میلادي کال تر پایه برخنه شي اخیستلې. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینیف وایي ماسکو په لوي اعتراض کوونکي به چې د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ودانۍ نیولې دي په دې شرط محاکمه نشي چې دوی خپلې وسلې وسپاري او دا ودانۍ پریشتي. تورچینوف نن د پارلمان غړیو ته وویل د بخښنې لپاره د یو قانون تصویب ته اړتیا نشته. موږ د دې ضمانت کوو چې دغه کسان به له قانوني پلوه په دې شرط تعقیب نشي چې خپلې وسلې وسپاري او دولتي ودانۍ پریشتي. زه چمتو یم چې د یو فرمان له صادرولو سره دغه کار وکړم. فکر کوم چې په اوکراین کې سوله تر سیاسي شخړو او لویو خبرو غوره ده. اصلي ستونزه دا ده چې له دغو کسانو چې په لوهانسک او دونستک کې ودانۍ نیولې دي د اوکراین دښمنان استفاده کوي. روسي پلوه فعالانو د اوکراین په ختیځ کې دوه شهرونه له 15 ورځو را په دې خونی ولیدي. بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اروپایي مشرانو ته وویل چې د اوکراین د ګازو د پور په برخه کې ستونزې شایي اروپا ته د روسیې د ګازو پر انتقال منفي اغیز وکړي. کرملن نن وویل چې پوتین دا پیغام په یوه لیک کې د اروپا یو شمېر مشرانو ته استولی دی. د روسیې د ګازو کمپنۍ ګاز پروم چې کنټرول یې د حکومت په لاس کې دی وایي اوکراین 2.2 میلیارد ډالر د ګازو له درکه له روسیې پوروړی دی او د مارچ په میاشت کې د دې پیسو د ورکړې وروستۍ نیټه هم تېره شوه. پوتین پرون ویلي وو که چېرته اوکراین د دې پور پر سر خبرو ته حاضر نه شي روسیه به له کیف څخه وغواړي چې تر دې وروسته باید وار له مخه د ګازو پیسې ورکړي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې پولیسو د اپوزیسون هغه غړي بیرته خوشی کړل چې نن یې د لاریون پر مهال نیولی وو. په سلګونو فعالان نن د ښار په ګورکی پارک کې راغونډ شول. دغه اعتراض د ملي اپوزیسون تحریک تنظیم کړی وو او د اپوزیسون د څو ډلو کسان یې پکې راغونډ کړي وو. د بشکک د پولیسو مرستیال د قرغیزستان د لوی څارنوالي وی چارواکي د ازادي راډیو قرغیزي څانګې ته وویل چې شاوخوا 200 کسان پولیسو هغه وخت ونیول چې د پارک بهر راغونډ شول، که څه هم چارواکو د 2 ساعتونو په مخه مظاهرې ته اجازه ورکړې وه او بیا وروسته پولیسو دغه نیولی کسان خوشی کړل. اپوزیسون ورته اعتراضونه د قرغیزستان په څو نورو ښارونو کې هم نن وکړل. دوی له حکومت غواړي چې له روسیې سره د ګډ ګمرک د جوړېدو تړون لغوه کړي، د پارلمان پخوانی رئیس له زندانه خوشی کړي او د هیواد د سرو زرو لوی کان ملي کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وویل چې له افغان پوځیانو سره به د دوی همکاري هیڅکله ونه سنډیږي. د جنرال جوزف ډانفورد دا څرګندونې په یو رپورټ کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لاغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي 212 وسلوال مخالفان او 15 موټري بمونه یې چې د انتخاباتو ګډوډولو هدف ونیولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو له هغه بلوک مشره تحقیقات پیل کړي چې څو ورځې مخکې په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډز وکړ. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واوري چې د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په متحده عربي اماراتو کې د سولې د شورا او یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبرې وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې غیر مسؤوله وسلوالو په نامنو سیمو کې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري
دا شکایتونه که ثابت شي دا مکمل کېدای شي چې مغرای په مرکز کې د مشخص کاندید لپاره چې دوی هلته فعالیت ترسره کړی ده مطابق د ټاکنو د قانون دا غرای مکمل باطلي.
دا او ځینې نور مسایل په همدې خبري مجله کې څرګند. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي له افغان پوځیانو سره به د دوی همکاري هیڅکله ونه سنډیږي. جنرال جوزف ډانفورد دا څرګندونې نن په کابل کې د ملي اردو له 111 فرقې څخه د لیدنې پر مهال وکړه. ډانفورد د انتخاباتو د امنیت ټینګول د افغان ځواکونو د پیاوړتیا نښه وبلله او ویل چې افغانان دې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا باور من اوسي. صفي الله ستانکزي په دې اړه یو رپورټ راستولې.
ډیر کم لیدل شوی چې د ایساف ځواکونو عمومي قومندان د افغان ځواکونو د ستاینې لپاره لنګدې له هغوی سره وګوري. جنرال جوزف ډانفورد د پنځمې پرس په کابل کې د ملي اردو له 111 فرقې څخه لیدنه وکړه او د افغان ځواکونو پیاوړتیا یې وستایله. ډانفورد وویل له افغان پوځیانو سره به د بهرنیو ځواکونو همکاري هیڅکله ونه زندېږي.
زموږ اړیکې به د وخت په تیریدو سره تغیر کوي. زموږ د سرتیرو شمیر به هم د وخت په تیریدو سره کمیږي، خو له افغان ځواکونو سره د همکاري او کومک تعهد به هیڅ کله تغییر ونه کړي. څو کلونه کېږي چې افغان ځواکونه د پیوړی کېدو په حال کې دي. د انتخاباتو په ورځ کوم امنیت چې افغان پوځیانو نیولی وو هغه څه دي چې افغانان باید تمه وکړي.
ډانفورد ویل د انتخاباتو لپاره د ښه امنیت نیول کېدل د افغان ځواکونو پیاوړتیا نور هم ثابته کړه. د ویل چې افغان امنیتي ارګانونو افغانانو ته زمينه برابره کړه څو رائے ورکړي او همدارس په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د دې خاورې دښمنان نه هلي کړل. که څه هم ایساف ځواکونو تل د افغان پوځیانو نو پیاوړتیا ستایلې، خو دا کم لیدل شوی چې د دې ځواکونو عمومي قومندان له نږدې له پوځي مرکزونو لیدنه وکړي. په کابل کې د ملي اردو د 111 فرقې قومندان جنرال قدم شاه شهیم له دې فرقې څخه د ایساف ځواکونو د عمومي قومندان له لیدلو خوښي وښوده. جنرال شهیم وویل که څه هم بهرنیو ځواکونو په انتخاباتو کې د هر راز همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلی و، خو ورته کومه اړتیا پیدا نشوه. شهیم زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډمن و، خو ځینو اوازو د خلکو ذهنونه مغشوش کړي وو.
انتخابات یو آزمون بود و افغانستان تماما
انتخابات یو آزموینه و د افغانستان لپاره خو موږ یې د امنیت په برخه کې کوم اندېښنه نه درلوده. متاسفانه یو شمیر خلک د پوځي او سیاسي کارپو په نوم د تلویزیون د پردو له شا ځینې څرګندونې کړي چې اصلا یې په اړه معلومات نه درلودل او د خلکو ذهنونه یې مغشوش کړل. نظریات یې غیر مسؤلانه وو. خولانی کمرخه دا ستره ازموینه ډېره خطر سره شوه او موږ یو ځل بیا خلکو او ځان ته ثابته کړه چې افغان پوځیان دا توانایي لري.
په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد په داسې حال کې له افغان پوځیانو سره پر همکاریو ټینګار وکړ چې ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پایه له دې هېواد نه بهرني ځواکونه ووځي. دغه راز له دې مخکې جنرال دانفورد د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي و که چیرې د روان کال تر اګست میاشت پورې په افغانستان کې د واک سولهیز انتقال ونه شي له افغانستان څخه به د نړیوالو ځواکونو وتل ستونزمن وي. صفیالله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 202 شپېته وسلوال مخالفان او 15 شپېته موټري بمونه نیولي چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډولو. د ملي امنیت د ریاست وایان لطفالله مشل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دغه کسان د انتخاباتو له ورځې وړاندې په څلوېښتو ورځو کې نیول شوي دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسولین وایي چې دوی له انتخاباتو څلوېښت ورځې مخکې د وسلوالو مخالفینو د 90% وسلوالو حملو او د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د هغوی د ټولو فعالیتونو مخه ونیوله. د ملي امنیت ریاست وایان لطفالله مشل د پنجشنبې په ورځ خبرالانو ته وویل چې دوی د انتخاباتو له ورځې وړاندې 202 شپېته وسلوال مخالفین او 15 شپېته موټر بمونه نیولي چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډول و. هغه وایي چې دغو کسانو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډېر تیاری نیولی و چې د امنیتي ارګانونو له خوا یې مخه ونیول شوه.
د انتخاباتي کمپاینونو له پیل نه د حمل تر شپاړسمې یوازې د ملي امنیت ریاست 202 شپېته تنه تروریستان چې غوښتلې انتحاري حملې، چاودنې، وسلوالې حملې او د رایې ورکونې مرکزونو ته نږدې ماینونه خښ کړي نیولي. د ملي امنیت ځواکونو همداراز څه باندې 15 شپېته موټر بمونه کاش په مخ کې تر دې چې هدف ته ورسیږي خونسه کړي.
لطفالله مشل هم در از وویل چې دوی له انتخاباتو څلوېښت ورځې مخکې 3190 حلقې د پرسونل ضد ماینونه، ولس موټر سایکلونه، و رکشاګانې، د انتحاري حملو 19 واسکټونه، له چاودېدونکو موادو 15 ډکې بوشکې، 1490 کلاشینکوفونه، 14 راکټونه، 8 میله پیکا، د میزایل 15 نوې مرمۍ، 14 مخابرې او 8200 کیلوګرامه چاودېدونکي خام مواد له وسلوالو مخالفینو ترلاسه کړي دي. د ملي امنیت ریاست وایند هم درس وویل چې دوی د انتخاباتو له ورځې 8 ساعته مخکې د 3200 پیښو په اړه نور امنیتي ادارو سره خپل معلومات شریک کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د دفاع وزارت مسؤلینو وویل چې د انتخاباتو په ورځ درویش ملکي او پوځي کسان وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د انتخاباتو په ورځ 104 شپېته وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. لطفالله مشل وایي چې د انتخاباتو ورځې لپاره د غملې د افغاني طالبانو حقاني شبکې جندله او د سلفي په نوم یوې نوې رامنځته شوې ډلې لخوا پلان شوي وي.
تروریستي ډلو، طالبانو، حقانی شبکې، د جندوله ډلې، د سلفیانو په نوم یوې نوې رامنځته شوې ډلې او د ډیورین له کرښې آخوا ځینو نورو تروریستي ډلو هڅه کوله چې د انتخاباتو په ورځ ډله ییزې حملې وکړي، موټر بم چاودنې وکړي، د انتخاباتو کمپاینونو پر مهال ماینونه خښ کړي، د رایې ورکونې په مرکزونو راکټي حملې وکړي او غوښتل یې په لسګونو نورو تروریستي حملو سره د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي.
د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو او چاودیدونکو موادو د نیولو په اړه خبرې کوي چې له انتخاباتو مخکې امنیتي چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لري، خو له دې سره سره بیا هم د انتخاباتو په ورځ د هیواد په بېلابېلو برخو کې ځینې وړې امنیتي پیښې وشوې.
اوموردل چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې تر انتخاباتو مخکې 202 شپېته وسلوال مخالفین او 15 شپېته موټری بمونه نیولي چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي پولیسو لخوا له هغه بلوک مشره تحقیقات پیل شوي چې څو ورځې مخکې په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډزې وکړې. د اسوشیتد پریس اژانس خبریاله ګیتی ګانو نواکاسا انیا نندرهاوس د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د رپورټ جوړولو په خاطر خوست ته تللې. د ملي پولیسو بلوک مشر نقیب الله پر دواړو خبریالانو په داسې حال کې چې په موټر کې سپرې وي ډزې وکړې، وایي ووژل او بلایي په شدت ټپي کړه. سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وسله حمله کوونکي تحقیق قاتره واندی. نور جزئیات رضوان مراد دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل هغه پولیسو تحقیقات پیل شوی دي چې څو ورځې مخکې په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډزې وکړې. د اسوشیټ پریس اژانس خبریاله کیتی قانون او اکاسا انیا نیدرن هاوس خوست ته تللې وې څو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه راپورونه جوړ کړي. پر دې دواړو خبریالانو په خوست کې د افغانستان د ملي پولیسو یو افسر نقیب الله ډزې وکړې. انیا نیدرن هاوس ووژل شوه او کیتی قانون په شدت زخمی ده. دا خوست والی وین مبارز زدران نن آزادی راډیو ته ویل چې دا ملي پولیسو نیول شوی افسر د لازیاتو تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږدول شوی دی. مبارز زدران وایي حمله کوونکي په ابتدایي څېړنو کې ویلي چې په پروان کې د ناټو ځواکونو هوایي حملې زیات متاثره کړی وو او د هغې پېښې تر اغېز لاندې پر دواړو خبریالانو حمله کړې ده.
ما دې ته مجبوروي چې زه هیڅ په ځان پوه نه شم او یو عکس العمل تر سره کړم. دې خبرې د رښتیا معلومولو لپاره زموږ اړوند ورګنونو هغه څه چې لازم ول هغه تر سره کړل. ولې ورسته پلټنو په خاطر باندې تقریبا د تیرو درې ورځو راپېسي په پلازمینه کابل کې د چې د ورستیو تحقیقاتو ته موږ هم معلومات نه لرو چې د په نوې معلوماتو کې څه ویل دي.
د خوست د والی وان زیاته کړه چې حمله کوونکي له تیر څو کلونو راهیسې د ملي پولیسو په لیکو کې خدمت کوو، خکاري سابقه لري او لا هم څرګند نه ده چې ولې په داسې کار لاس پورې کړی. دا خوست ولایت د تڼۍ ولسوال ګلظاهر په هغو کسانو کې دی چې تر حملې وروسته له حمله کوونکي نقیب الله سره کتلې دي. ګلظاهر اسوشیټ پریس ته ویلي تر حملې وروسته ما نقیب الله ولید او پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې ولې دا کار وکړ. هغه راته وویل چې خپل هم نه پوهیږي چې ولې دا کار وکړ. ګلظاهر ویلي چې نقیب الله دیندار پولیسو او په چرس یا نورو مخدره موادو هم روک دی نو. په خوست کې پر دوو خزینه خبریالانو د حملې په تور نور څوک نه دي نیول شوي. د خوست د والی وین ازادي راډیو ته ویل چې داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابت کړي چې په دې حمله کې بل بلوک مشر نقیب الله سره بل څوک هم ملګری وو. د خوست په حمله کې وشل شوی جرمني خبریاله انیا نیدرن هاوس 45 کلنه و چې په عراق، لیبیا او افغانستان کې د جګړې ډېر عکسونه اخستي او لنړیوالو سره یې شریک کړي وو. نیدرن هاوس د غوره اکاسی په خاطر د پولیس زر معتبره جایزه هم ګټلې وه. د هغې مړې به د شنبې په ورځ تر ځانګړو مراسم وروسته د هغې په پلرني هدیره کې خاوره ته وسپارل شي. په حمله کې زخمی شوی خبریاله کیتی قانون د خوست په ملکي روغتون کې تر عاجل عملیات وروسته کابل او بیا د زیات درملنې په خاطر جرمني ته استول شوې ده. د قانون روغتي وضعیت اوس ښه ګڼل کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د سولې د عالی شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په متحده عربي اماراتو کې د سولې د شورا یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي محمد امین وقاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی هم د متحده عربي اماراتو له صدر اعظم سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. نسیم شفق یې په اړه له کابل رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د سولې د هلوزلو په لړ کې د سولې عالی شورا تاییدوي چې یو ځل بیا له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي محمد امین وقات که څه هم د دې خبراتورو دقیق وخت څرګند نکړ، خو ویل چې دا خبرې اترې به په نږدې راتلونکي کې وشي. د ښاغلي وقات په خبره د سولې عالی شورا او د پخوانیو طالب مشرانو پلاوی به د متحده عربي اماراتو په غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ وکړي چې د سولې خبراتورو ته غاړه کېږدي.
په نظر کې ده چې د سولې عالی شورا یو هیئت ولاړ شي د معتصم جان او د هغوی د نورو ملګرو سره د خبرو د پیل یو نوی در پیل کړي، او هغه طالبان چې د ملا محمد عمر په خواهشا کې دي د هغوی نه غوښتنه وکړي چې د سولې د خبرو سره هغوی هم خپله ملګرتیا وښیي او په دې جریان کې داخل شي. دا خبرې به انشاءالله په ښه شکل دوام وکړي.
په همدې حال کې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر هم ویلي چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر کرزي هم د متحده عربي اماراتو له صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره پر ټلیفون خبرې کړې. د سولې د عالی شورا د اجرایوي کمیټې غړی ښاغلی وقات هم وایي چې جمهور رئیس کرزي او شیخ محمد پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د متحده عربي اماراتو پر رول او همکاریو هم خبرې کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی څه مده مخکې هم په متحده عربي اماراتو کې د آغا جان معتصم په مشرۍ د پخوانیو طالب مشرانو له یو پلاوی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خو ښاغلی وقاد وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د سولې عالی شورا له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره دوه ځلې غونډې کړي. په همدې حال کې سیاسي څیړونکی زبیر شفیقی وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د سولې د عالی شورا او د یو شمیر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ تیرې خبرې اترې د سولې پروسې په برخه کې یو ښه پرمختګ و. د ښاغلي شفیقی په خبره که چیرې متحده عربی امارات وغواړي کولی شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
امارات د ټولو هیوادونو لپاره او ټولو سیاسي ډلو لپاره دا یو امن ځای دی، د خبرو اترو ښه ځای کېدای شي، ځکه ټولو لوریو سره دوی ښه اړیکې لري. امارات د افغانستان په سوله کې مخلصانه دریځ ولري او مخلصانه اقدام وکړي، ډېر به مؤثر وي. دغه د اماراتو د ښه اثر نه په دې خبرو اترو کې چین کار نه شي کېدای.
په عین حال کې د مولوي وکیل احمد متوکل په څیر ځینو پخوانیو طالب مشرانو له مخکې نه په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې حاشیوي او بې ګټې بللې دي. دوی څرګنده کړي تر څو چې د سولې په خبرو اترو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله ګډون ونه کړي نو نتیجه به یې د پخوا په شان منفي وي. خو یو شمیر نور څېړونکي بیا له دې نظر سره موافق نه دي او وایي چې د آغاجان معتصم په څیر پخوانی طالب مشران اوس هم د وسلوالو طالبانو په لیکو کې نفوذ لري او کولای شي د سولې په پروسه کې مهم او مثبت رول ولوبوي.
خبری مجله اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې غیر مسؤوله وسلوالو په نامونو سیمو کې د انتخاباتو په چارو کې مداخله کړې ده. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري نن د ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوې. ناجیه صافی له کابل له نور تفصیل سره.
د شنبه ورځې له انتخاباتو وروسته د نورو شکایتونو تر څنګ ځینې داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې غیر مسؤولو وسلوالو په انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید په ګټه د رایو صندوقونه ډک کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په دې اړه ورته د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو شکایتونه رسیدلي. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به جدي څېړنې وشي. نوموړي وویل کچېرې د غیر مسؤولو وسلوالو په اړه موجود شکایتونه ثابت شي د اړوندو مرکزونو رایې به باطل اعلان شي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې دا مسله ترسره شوې ده او دا شکایتونه که ثابت شي دا مکمل کېدای شي چې هماغه رایې په مرکز کې د مشخص کاندید لپاره چې دوی هلته فعالیت ترسره کړی ده مطابق د ټاکنو د قانون دغه رایې مکمل باطلېږي. غیر مسؤولو وسلوالو کسانو کمپاینونه هم د انتخاباتو ورځ ترسره کړي دي د مرکزونو په مابین.
نوموړي وویل چې په ځینو سیمو کې غیر مسؤولو وسلوالو او زورواکو کسانو سرون کې هم نه دی پریښې چې د رای ورکولو له پروسې څخه سر نه وکړي. په عین حال کې فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په انتخاباتو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د شکایتونو کمیسون باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي. بل لور ته فیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده هم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ورته له بیلابیلو ولایتونو شکایتونه
تقلب شوی درای صندوقونه د یو مشخص کاندید په ګټه ډک شوی په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، کندهار، پکتیا، تخار، جوزجان او ننګرهار کې حتی ګواښونه هم شوی چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه ورکړل شي.
د شکایتونو په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه به وسلې راټولې او د هغوی مخه به ونیول شي. سربیره پر دې چې په انتخاباتو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مداخلې خبره کیږي، په وژنو، ځورونو، جنسي تیریو کې هم د هغوی د لاس لرلو ډېر ریپورټونه ورکول کیږي. په همدې حال کې داسې اندېښنې هم موجودې دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د کورنیو جګړو د بیا پیل لامل شي، خو حکومتي چارواکو تل داسې اندېښنې بې ځایه بللې.
و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې غیر مسؤولو وسلوالو په نام نوسیمو کې د انتخاباتو په چارو کې مداخله کړې ده. تاسو موږ غلا ساده یې راډیو ناوړي. نامعلومه وسلوالو خیبر ایجنسی کې د پیښور تورخم پر لوی لاره د خیبر ایجنسی په جمرود نومي سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید کړی. دا کاروان چې افغانستان ته مواد انتقالول. له پیښوره د زبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
وسلوالو د پیښور تورخم پر لوی لار د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د ناټو پر یک مالاتی کاروان وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې د دې کاروان یو ډرایور وژل شوی. راپورونه وایي چې د پنجشنبې په ورځ د پیښور تورخم پر لوی لار د خیبر ایجنسی په جمرود نومي سیمه کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر یک مالاتی کاروان نامعلومو وسلوالو ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه یو ډرایور وژل شو. یو سیمه ییز خبریال امیرزاده چې پیښه یې له نږدې څارلې د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیټو ټینکر چې کوم افغانستان طرف ته روان و موټر سایکل سوار کسان پر ووتلو د تماشا باندې د ډرایور ویشتلو خوا کسان وتښتېدل. خو هغې نه پس خبردار خو چې کوم نیټو ډرایور و هغه یې د جمروز سیول هسپتال ته یوړلو. هلته بس د هسپتال د علاج معالجې نه مخکې مخکې هغه صبر کړی و او مړ شوی و.
د پېښور تورخم لویه لار په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمال تر ټولو مهمه لار ده چې دا لار د خیبر درې تر منځه تیریږي او وخت نا وخت پکې د ناټو پر اکمالاتي کاروان بریدونه هم کیږي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر 2013 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د دې بریدونو په ضد د همدې میاشت په 23 نیټه د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور کې په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د تورخم اکمالاتي را وتړله او د دې ګوند غړو د پېښور په حلقوي سړک د پېښور تورخم پر لویه لار د اعتراض په ډول راغونډ شول. خو دې ګوند روان کال د فبروري په 23 نیټه تر هغې وروسته دا لار پرانیسته چې د خیبر پښتونخوا ایالتي محکمې د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا د دې ایالت په مرکزي ښار پېښور کې افغانستان ته د تلونکو موټرو درول او تلاشي کول غندلي او دا غیر قانوني کار بللی و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د جمرود د برید په اړه د خیبر ایجنسۍ د سیمه ییزو امنیتي چارواکو نظر معلوم کړي خو څوک خبرو ته حاضر نه شول. دا یادونه ور ده چې د روان کال د مارچ د میاشتې په 4 نیټه هم د خیبر ایجنسۍ په خیبر دره کې د ناټو پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید شوی و چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه ډرایوران وژل شوي و.
خبری مجله اوري.
د اوکراین سرپرست ولسمشر وایي که روسي پلوه فعالان د دې هیواد په ختیځ کې له دولتي ودانۍ ووځي نو محاکمه به نه شي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف نن ویل که د هیواد په ختیځ کې روسي پلو مزارچان خپلې وسلې وسپاري او د حکومتي ودانیو کلابندي ختم کړي نو دی باید د بخلو فرمان صادر کړي. تورچینوف د پارلمان له غړو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا شخړه به هواره شي. نوموړي ویل حکومت چمتو دی چې ختیځو سیمو ته نور واک ورکړي، پراخ اصلاحات راولي او د سیمې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل اجرایوي مشران هم غوره کړي. له دې وړاندې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف خبریالانو ته په ډاګه کړی و چې په ختیځو سیمو کې له ودانیو څخه د مظاهرچیانو د وستلو لپاره دوه انتخاب لري، یو مذاکرات او بل د زور کارول. اواکوف خبرداری ورکړ چې د هغه پونه د بلدون غوښتونکو پر وړاندې به قوې نه ګټه واخلي. د اوکراین د ختیځ ښار خارکوف چارواکي روسیه تورنوي چې دغلته په روسي نژاد سیمو کې ناکرارۍ ته لمن وهي، خو مسکو بیا دا خبره په کلکه رد کړې ده. په دونیتسک ښار کې د روسي پلو فعالانو استازي دینیس پوشولین یو خبري کانفرنس ته ویل چې د اوکراین حکومت د اوسني بحران مسؤل دی. دا کیفو چې اوکراین یې ووشو او داسې وضعیت یې جوړ کړ چې له فدرالیزم او یا بلې لارې پرته یې حل کول ناممکن دي، او دا ځکه چې اوس د داسې ولسمشر ټاکل چې د ختیځ او لویدیز اوکراین لپاره مناسب شخص وي امکان نه لري. دا کیفو چې د تیر نومبر میاشت راهیسې وضعیت دې حال ته رارسولی دی. په همدې حال کې برتانیې، سویډن او پولینډ له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د وضعیت د څارلو او کنټرول لپاره د هیواد ته ملکي او امنیتي ګډ ماموریت واستوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د بیټنګ او وکټ کیپینګ په برخو کې په پاکستان کې روزنه ترلاسه کړي. د افغان ټیم روزونکي کبیر خان فرانسوي خبري اژان سویلي د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي به دوی ته روزنه ورکړي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کوي د کرکټ د آسیایي شورا د جام او د 2015 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره به د افغان لوبغاړو د روزنې پروسه د روان اپریل میاشت په 15 نیټه په کراچۍ کې پیل شي. کبیر خان د فرانسې خبري آژانس ته ویلي د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي عامر سهیل او راشد لطیف به افغان لوبغاړو ته د توپ وهنې او وکټ کیپینګ په برخو کې روزنه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوورونو پندو نړیوالو جام لوبو کې ګډون کړی دی او د 2015 کال د ورځنیو مسابقو نړیوال جام ته لاره موندلې ده. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان، متحده عربي اماراتو، آیرلند او سکاټلند ټیمونو ته چې د راتلونکي نړیوال جام لپاره د غوراوي په ترسره شو سیالیو کې کامیاب شوي دي د ټیم سر 1 میلیون ډالر اعلان کړی دی. کبیر خان فرانس پریس ته ویلي د آسیا جام په ترسره شو سیالیو کې افغان ټیم کوربه هیواد بنگلادیش ته په ماتې ورکولو سره مثبت نتیجه ورکړې ده. دا نوموړي پوینه افغان توپهونکو نیمګړتیاوې درلودې او د شل اوریزو سیالیو په ترڅ کې د فشارونو پر وړاندې لازمه توانمندي ونښودله. د 2015 کال د نړیوال جام د لوبو د مهالویش له مخې افغانستان له استرالیا، نیوزیلند، بنگلادیش، سکاټلند، انګلستان او سریلانکا سره په ای ګروپ کې دی او افغانستان به خپل لومړنۍ لوبه د راتلونکي فبروري په 13 نیټه له بنگلادیش سره کوي. پخوانیو پاکستانی لوبغاړو عامر سهیل او راشد لطیف د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دوی افغان لوبغاړو ته د روزنې ورکولو لپاره لیواله دي او هڅه به وکړي چې افغان کرکټ ټیم د نړۍ د لومړۍ درجه له ټیمونو سره د مقابلې جوګه وګرځوي. د فرانس پریس خبري اژانس پوینا افغانستان په روان میلادي کال کې په جنوبي کوریا کې د آسیایي لوبو په لړ کې د کرکټ په پلان شو مسابقو کې هم ګډون وکړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د دې نیم ساعت خبري مجلې.